سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس موخه کې د ساتي رادیو نوري ازادي رادیو اوس څلروش ساته نشرات لري. د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په لندو څپوننس یوش او 15 مترو او د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپا دوله شپږ نویس موخه غوړېدل شي. خبرونه په خبرونو پیلو. د روسیې دولتي رسنیو راپور کړی دی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نافالنی په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانیتسی سیمه کې د تازري خدماتو فدرال ادارې څنګه د خبر نن جمعه په اعلامیه کې ورکړی دی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوی نه دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم شوی نافالنی نن تر قدم وهلو د ناروغۍ احساس وکړ چې سمدلاسه ورسره بیهوشه شو. وړاندې په اعلامیه کې راځي چې روغتي کارکونکو ورته ځانو د ورور سوال او امبولانس یې زنګ وه. په اعلامیه کې د هم ویل شوی دی چې د الکسی د بچکو لپاره ټول ضروري اقدامات وشول خو مثبته نتیجه ورنه کړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسي رسنیو هم د دې اعلامیه په حواله د خبرو کړی دی چې وڅلوي خلن نافالنی ساور کړی دی. په خپل د الکسی نافالنی دلی دغه د مړینې خبره تایید کړې نه ده. د نړۍ بیلابیلو رهبرانو پر دې موضوع عکس العملونه ښودلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل یو تازه راپور کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه لیکي، یو شمېر افغان ښځې د طالبانو د حکومت د احتمالي رسمیت پیژندلو څخه بیره لري. دغه راپور چې نن جمعه خپور شوی پکې راغلی، له 8 سلنه هغو ښځو سره چې ملګرو ملتونو مرکې کړي په دې باور دي که چېرته د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د دوی پر ژوند به ډېر اغېز وکړي. د راپور پر بنسټ خزي غواړي څو د طالبانو حکومت پر دوی ټول وزکړي محدودیتونه لري کړي نه وي تر هغه د نړیوالو لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي. په 2018 کال کې وخت د طالبانو لستنیدو وروسته افغان نجونې او خزي له خونځي او پانتونونو کارکولو راګرځول شوې دي. د طالبانو په نږدې 3 کلنه واکمنۍ کې که څه هم یو شمېر هیوادونو د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیکي اړیکې پاللې، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت پر د نړۍ پیژندلې. د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو رعایت او د ټولګرونو حکومت جوړونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. د نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنځشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلاره تصویب کړ چې له مخې ښایي افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک 3.0 کړنلاره نومیږي، چې ورسره به د کاسا زر پروژه هم پیل شي. د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته پر دې پروژې کار باندې شوی دی. د دې سیمه ییزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرقیزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق دا 300 میلیونه ډالر به د طالبانو د موقتي ادارې له کنټرول د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. د نړیوال بانک ویانت د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د اجرایی بورډ لا تایید وروسته به 300 میلیونه ډالر د مرسته په 15 میاشتو کې افغانستان ته ورکړل شي. نړیوال بانک ویلي چې دا مالي مرسته به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا افغانستان ته انتقالیږي. او د دوهې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان وایي دا ډېره مهمه ده چې د دوهې پر روانه غونډه کې چې پر افغانستان رابلل شوی د افغان ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجارک پرون پنځشنبه په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د قطر د پلازمېنې دوهې غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استادو ترمنځ کیږي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان دغه غونډه روانه یکشنبه او دوشنبه جوړ شي. دوجارک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشیان ټونی ګوتریش په دې شنبې پر اس د مونشن لمیتی کانفرنس وروسته دوه ته لاړ شي. تجارک زیاته کړي چې په دې دورزنه غونډه کې به په منسجم ډول د نړیوال مشارکت پر زیاتېدو هم خبري وشي. د خزو زینو بنسټونو ویلي چې په دې غونډه کې باید د خزو واقعي استادو ته د ګډون زمينه برابر شي. په دې غونډه کې د طالبانو استادو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دا معلومه نه ده چې د دوی کوم استاد به په کې ګډون وکړي او کنه. بیا هم ستړی مشي. زه فریده سیالی مو تخنیکی چارو سره میر احمد صفایی مخی توری د افغانستان په اړه درته راپورونه لرو. خو اول د نړۍ یو مهم مسله راخلو. د روسیې د یو سیاسي مخالفه او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناولنی د مړینې خبر ورکړ شوی دی. نن د دې خبر تر خبرې وروسته د نړۍ بیلابیل مشرانو او سیاستوالو په دې باب عکس العملونه ښودلي. هغه په وروستیو کلونو کې په څو کلونو بند محکوم شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې دولتي رسنوی راپور ورکړی چې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی دی. په یمالو نانیتس سیمه کې د تازیری خدماتو فدرال ادارې څنګه دا خبر نن جمعه په یو اعلامیه کې ورکړی دی. خو دغه معلومات په بیپری ډول تایید شوی نه دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم سوی ناوالنی نن تر قدم وهلو وروسته د ناروغۍ احساس وکړ چې سم د لاسه بې سده سو. وړاندې راغلی چې روغتیایي کارکوونکو سم د لاسه ځانونه ورورسول او امبولانس ته زنګ واهه. په لامه کې ویل سوي د الکسی ناوالنی د بچ کولو لپاره ټول ضروري اقدامات وسول خو مثبته نتیجه ورنه کړه او د امبولانس ډاکټرانو هغه مړ وباله. د روسیې رسنیو هم د دې اعلامیې په حواله دا خبر ورکړی چې وڅلوېشت کلن ناوالنی سا ورکړی ده. په خپله د الکسی ناوالنی ډلې د هغه د مړینې خبر تایید کړی نه دی. د ناوالنی ویاندې کیرا یارمش په یک شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی په دې اړه لا تایید نه ده ترلاسه کړې. د هغه په وینا د ناوالنی مدافع وکیل د هغه زندان ته په الوتکه کې روان شوی دی. دولتي خبری اژانس تاس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویان د میتری پیسکوف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی ولسمشر د ناوالنی د مرګ پر راپور خبر شوی. خو پیسکوف وایي چې د ناوالنی د مړینې د علت په باب رسمي معلومات نه لري. د ناوالنی مړینې په نړۍ کې د ګڼو چارواکو عکس العملونه پارولې دي. په دې منځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د امریکا د ملي رادیو سره په خبرو کې ویلي د ناوالنی مړینه به یو ناوړه غمیزه وي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولف شولز ویلي چې ناوالنی په خپل ژوند کې خپل جرأت وښود. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستیفن سجورنی په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د کرملین د منتقد مړینه یوه جزایی مستعمره په ډاګه کوي چې د ولادیمیر پوتین د رژیم واقعیت مشتشي. د اروپایي شورا مشر شارلز میشل ویلي ناوالنی د ازادي او دیموکراسي د ارزښتونو لپاره په مبارزه سره نهایي قرباني ورکړه. الکسی ناوالنی د روسیې پر حکومت سخت انتقادونه کول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوسم افغانستان ته راځو. نړیوال بانک اعلان کړی دی چې د یوې نوې کړنلارې پر بنسټ به په افغانستان کې د کاسا زر د انرژۍ لیکت پروژې کار بیا پیل کړي. یاد بانک د پنجشنبې په ورځ د یوې لمې په خبرولو سره ویلي چې د نړیوال بانک مدیر اجرایوي پلاوی د افغانستان د خلکو د ملاتړ په موخه دغه اعلان کړی دی. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو.
نړیوال بانک اعلان کړی چې په افغانستان کې به د کاسا زر په نوم د انرژي لیک پروژې کار بیا پیل کړي. دغه بانک د بنچمبې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه بانک جاوي مدیر پلاوی د افغانستان خلکو څخه د ملاتړ په موخه د 3-0 کړنلارې په نوم یو نوې کړنلاره تصویب کړې ده. د نړیوال بانک په اعلامیه کې راغلي چې د کاسا زر پروژې کار به د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادونو په غوښتنه بیا پیل شي، څو یوې سرګردانې شتمنۍ ته د دې پروژې د بدلېدو له خطر څخه مخنیوی وشي. همداشان بانک ټینګار کړی چې د یادې پروژې کار به داسې پیل شي چې دا تضمین شي چې د جوړولو ټول مصارف او راتلونکی عواید به له افغانستانه بهر مدیریت شي او د طالبانو له لاسرسي څخه لیرې وي. کاسا زر پروژه د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت له تاجکستان او قرغزستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د انرژۍ د لیږد پروژه ده. نړیوال بانک ویلي چې په دریو نورو هیوادونو کې د دې پروژې کار تقریبا پای ته رسېدلی او یوازې په افغانستان کې پاتې دی. په افغانستان کې د دغه پروژې کار د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه موده وروسته ودرول شو. تمه وه چې د کاسا پروژې له لارې به 1300 میګاواټه برېښنا د تاجکستان او قرغزستان څخه افغانستان ته او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته ولېږدول شي. نړیوال بانک د دې پروژې له مهمو تمویل کوونکو او ملاتړو څخه دی. د د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد او د انرژي او اوبو وزارت ویان یختر محمد نصرت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت چارواکو له نړیوالې ټولنې څخه په وار وار غوښتي چې په افغانستان کې خپلې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. خو په افغانستان کې د کاسا زر د انرژي د لیږد پروژې بیا پیلول د دغه هیواد لپاره څومره اړین دي؟ د افغانستان د انرژي او اوبو وزارت یو شمیر پخواني چارواکو او د اقتصادي چارو کارپوهان د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار بیا پیلېدو ته خوشبینه دي او دا د افغانانو په ګټه ګڼي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د انرژي او اوبو وزارت سلاکار انجینیر حبیب الرحمن رحمت مایر ازادي راډیو ته وویل د حکومتونو مسؤلیت د دوی د امنیت تامین دی.
جامعه جهانی د همي مقطع حساس زمانی
کناړیواله ټولنه په دې حساس وخت کې دا اقدام وکړي دا یو پر ځای او مثبت خدمت دی او ځکه د دې کار هرکلی کوم چې سیمه ایزې پروژې پیلېږي او ګټه په مستقیم ډول افغانانو ته رسیږي او هیڅکله دولتونه د امنیت د تامینولو او پخوانیو پالیسیو چې د مخه تصویب شوي پرته پکې شریک نه دي.
غیر از دغه شریک نشته.
د بل خو د اقتصادي چارو کارپو محمد امین فرهنګ وایي چې له افغانستان بهر د دې پروژې د مدیریت لپاره د نړیوال بانک پر شرایطو باید لسره غور وشي او د طالبانو حکومت هم پکې برخه واخلي.
دا د منلو نه ده چې نړیوال بانک ناوړه شرطونه ایښي. دوی باید په دې برخه کې لسره غور وکړي. د پروژې د ادارې او مدیریت لپاره دي د ټولو خلکو هیوادونو ګډ کمیسیون جوړ شي چې طالبان هم پکې برخه ولري. دوی نشي کولای هغوی له پامه وغورځوي او د مدیریت یوه ډله باید جوړه شي چې د هر هیواد ګټې پکې تضمین شي.
په 2000 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د کاسا زر برېښنا پروژې د عملي کار پرانیسته وکړه او وی ویل چې دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره یوه نوې دروازه ده. هغه مهال ویل شوی و چې افغانستان به د دې پروژې له لارې په کال کې له 30 to 35 million dollars عاید ترلاسه کړي. د کاسا زر پروژه له کندز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي چې یو زیات شمېر افغانانو ته به برېښنا او د کار زمینه برابره کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 at 0 2 1 2 1.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیرې ونیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله شاوخوا 600 کسان مړه شوي دي. د سازمان تیر ورځ په راپور کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې پورې د افغانستان په 43 ولایتونو کې د دغه ناروغۍ نږدې 215,000 پیښې ثبت شوې دي چې ډېر ناروغان ښځې او ماشومان دي. د راپور ژته لرو د دې راپور وروسته تاسو کولی شئ د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم را سره واوري او همدارنګاز مقدري خبرونه هم مهیروي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیرې یوه نیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله 1500 کسان مړ شوي دي. د سازمان د پینشن می پورز لسمخیز راپور خبر کړي او زیاته کړي ده چې د افغانستان په 43 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډیرای مړ شوي کسان ښځې او تر 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. دبليو ایچ او دا هم وایي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د فبروري تر لسمې نیټې پورې په افغانستان کې د دغه ناروغي 244.21 پیښې ثبت شوې چې نږدې 145,000 ماشومان او څه باندې 140,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنی اوسط له 2020 او 2022 کلونو په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمي بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولي. په افغانستان کې له دغو ناروغیو زیانمنې شوې یو شمیر کورنۍ وایي چې دوی ډیر بد وضعیت تجربه کړی دی. د کابل اوسیدونکو زهره آریان چې 3 کلن ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما مادر طفلی هستم به نام مسیح جان زه د مسیجان په نوم د یو ماشوم مور يم چې درې کال او سلور میاشتې ژوند کړی وو. د یخنی او د هوا د ککړتیا لامل د سجن یې نشو اخیستې. ما هغه روختون کې بستر کړ. هر سمې چې وکړل خو ونه شکره شو.
میج وخت یادم نه مېره.
د عمومي داخله ناروغي او یو متخصص ډاکټر متین صافي ازادي رادیو ته وویل چې د دې ناروغي اصلي لامل د منظم واکسین نشټوالی دی.
د دې ناروغي اصلي لامل د ماشومان لپاره د منظم واکسین نشټوالی او سړه هوا ده، او په ټولیزه توګه د بدن د سیستم کمزوري کېدل چې میندې په پوره اندازه خواړه او ویټامینونه نشي پیدا کولای. که دغه دریو برخو ته پاملرنه وشي، میوه او ترکاری وکارول شي، د دغو ناروغیو د چټک لیک مخه نیسي.
د ډاکټرانو په وینا شدید تنفسي انتان د زکام په څیر ناروغي ده چې نښې تبا، سخت لرزه، ټوخی، د اشتها کمیدل، د بدن درد او خواګرځېدنه ده چې د ناروغۍ په پیل کې د انسان په بدن کې څرګندېږي. وموغوښتل چې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د زیاتوالي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د کنټرول د پلان په اړه د دغه وزارت ویان شرافت زمان نظر واخلو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د شدید تنفسي ناروغۍ د پیکو شمیر له 1,400,000 کسانو څخه زیات ښودل شوی و، چې 1.5% یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ککړې او سړې هوا له امله د تنفسي ناروغیو د خپرېدو خبر ورکړی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په نورستان کې پر ژبي د لارو تاثیر
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی له غو نویو آثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه د هوتک نامه د مهاجرت نامه د فیروز نامه د غازی نامه د ډیر مهم دي. نوې خبرې لري او نوې مسائل چې مطرح دي.
څنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانی عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانی په باره کې اکثر معلومات پیدا کړو.
د بل خلبي خوځښت څنګه رامنځته شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې څه ذکري و، هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخ ته.
کله دې ادبي مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واوري. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نوی کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندوي په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي، کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالي د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجه د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نشتی، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبه بدل شي. عرب ژبو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو درامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبيعي واټن لکه غرونو او سندونو لهجې زی شولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوې دي. په دې غرنی ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوې دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهیدو لپاره تر ډیره په پښتو سره ژغیږي، یو نیم وخت په دری هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کول او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی، هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړي دي، او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه د اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوالي لامل زمونږ ژبي، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوي دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي. هغه یوازې نه سرک دي چې مواصلات لار دي چې یو بل تر واسو شي تر اوس پورې دا سرکونه هم نه دي واسو شوي، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یې دیده، نو یو شبه او یو کلتور درلود، خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو ته نوتل. که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پیتیر شوی دی، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ولسوالیانې سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یې ول سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوندې کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکاري غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې وګدې لارې به لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد حبیب الله رفی نشتې 3 کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغ شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو سباندې ټول سیسو کې استاد رفی په کابل کې اوسېده، خپلې ادبي او تحقیقي هڅې کولې. تر اوسه د دوی په لسکونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفی ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دوی کتابونو چې چارې بشپړې شوي دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
په الله فضل د خدای اوس مخ په کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، مخنی و چې زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوختي یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ کوم شی لاسته راشي لولم.
استاد، تاسو خو په ډېرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بد شرایط په درد والا ولما په دې وروستیو وختونو کې یو ډیر مهم کار ترسره کړ. د اسرار الافغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زړه دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نوماپکې شکرې لخوا خراب شوې. نمغه او چې پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تداوي لاندې یم، بېخي نه یم پېښوی. نو په دې اساس اوسي کوم یو شی لولم، نور د پخو لیکنو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکړي استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسره لا افغان نشته.
او مامدا ویل
ما دا غنغه نشته او ډیر لوی کارم.
او مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو، او دغه کتاب په باره کې چې کله تاسو کار پکاو په لازدی رډوی ادبی مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور کې څو نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه شان شته؟
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزه او د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې دوی د ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او مالته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې ته څنګه چې یو فرنګي حرکت او فاینل کې یو ژور سیاسي حرکت چې مغول د دوی د تشکل نه ویریدل، او شیخ قاسم دی، شیخ متی بابا په ورشتو کرواسیانو کې دی، د تقریبا 210,000 مریدان درلوده، او د دې نه د مغولو د حکومت ویره و چې د دوی په ضد راونه پاتېږي او د دوی نه قدرت ونیسي. نو همدا دی چې اول یې دته دعوت ورکړی چې په اکبري دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن ده ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی او هلته په زندان کې وفات شوی. نو یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. دوه کاله په عربستان کې تیر کړي، والته په عرب کې مریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه سر په سر نه دي، لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دای د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان یوګو نه وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د غوزه لاور څه تبیت شوی، د لاور نه هندستان ته والته وفات شو. نو د دې مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزې تر څنګ سیاسي مبارزه ده. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل اخواني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې 50 کاله مخکې، ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی. ډېر مهم ټکي لري، د پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولی نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، ورسته یې بشپړه نسخه په جرمني کې پیدا شو. دغو فوټو سټیټ ملګرو راواسته او دا دواړې نسخې مې مقابله کړې، او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو.
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی، او په دغه وخت پښتو سندری لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینشان هم پکښته، پښتو ژبه یې څنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده، او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
فارسی ده، دا کتاب فارسی
دی. کتاب فارسی دی.
کتاب فارسی دی. فقط پښتو و ناره پکشته ده.
ام دغه ناره د دې نارې ژبه څنګه ده؟ انداز په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو.
د نارې ژبه خديره زړه ژبه ده. د نارې ژبه زړه د خدای ده نه ده.
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدل او احوال ته مو تر سترګو شو یعنی داس فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه دی یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یو نورسته د روحانيانو یو دوی ناره ما پیدا کړی دغو نورسته د خټکو په تاریخ کې میوه ناره پیدا کړي دغو نورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د هوتکو نارې وې چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی بیا د احمد شاه بابا د وخت نارې وې چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلی همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ یې په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي ورو ورو را پیدا کی ما دی هغه ناری پیدا کړی دی یوسف زو ناری چې هغه دی هغه نوران دي د روحانیانو نه دی یوسف زو دی دورې دی یوسف زو دی واکمنۍ دی کله چې یوسف زو د کابل نه یو رسولوال ته په پیښور کې میش په لغه وخت دی ناری وایلی د ګیانو سره جنګی دی هغه ناری راست راغلی نو ناری په خپل د تاریخ ولوې برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو لدې کبل هم ډیر ارزښت ما یو مفصله مقدمه په لیکلې یو اتیا مخه او دا مسائل چې راغلي مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم او اته سو کال مخکې دوی اخیستی دی د خراسان او افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دی همدارنګه هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوې هغه جګړې چې په پښتنو خپل منځ کې شوې یو لګلګ یاداشتونه پکې دي په دې ترتیب دا یو عرفانی تاریخ هم دی ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوی چې جن کسان په دې شک کې چې د افغانستان نوم ورسله احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کارانه مخکې راغلی دی یعنی هو تاسو وکاله مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیک دی دنه واغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې د نور کتابونو کې نشته یعنی به یو نوی کتاب دی
تاسو په دې ورستیو کلون کې وبل ډیر مهم اثر باندې هم کار وکړ د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوي ډیر خلک په دې باور دي چې ډیر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی
بل
او د دې کاند دلایل دي ورستای دلیل دا دی چې ته څلور ځای د مستنف په نامه امضا پکې کړی او ټاکې د اپریدو په جان کوله کې اوسېده هغه جان کوله یاد کړی په غو کې شمسی او قمری تاریخ لیکلی او فاینل کې د دې کتاب هیڅ غلطی نه لري په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی واغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو دی اپریدو په جان کوله کې سیاست پری خو د نوري ادب ته مخه کړ په غو وخت کې د خپل دیوان خپل لاس لیکلای او بشپړ کړای دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وو د اپریدو نو ورورو راوختي افغانستان ته په افغانستان او ستاسو افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجد دلایل دی لوستون کله لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زغت زیات ارزښت لري دغه شاعر د کنه چې د خپل لاس تراشي د غوسره نور نسخه نه مقابله کیږي ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کیوال شوې ما چې وکړه د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی تقریبا 350 غوټې پکې وال شوې ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والی، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والی، نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي د نه دي، لیکن د دوی نسخې نه چې چاپ شوي هغه دي د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بلکې. نو په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون دی د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی، او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډیر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو
پخوانی
او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی، خدا تازه ورستوی کولونه دی. استاد کته هم تاسو شکر ده چې صحت مو یوڅه بهتره شوی دی، خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پچې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د ای آی ټکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې افغانستان ځین مواد راوخوړی او کار پی وکړي؟
نو ښه مواد کول دي چې راغلي مخ اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلي، هغه چې راغلي مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کلی تو چې زه ورشم او به ته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاس رسای نشته دی، هغه مال ته پراتی دي مونږ ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سم دي، یو څو نورې نسخې شته هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغو د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همداراز د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخې پرتی دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حلاره څه ښکاري څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حلاره یې مغه دي چې زه بېرته پخې ولاړ شم، او نیت مې دي چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راوړو کار ته وکاو د چاپ ته پر آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي حالو څلو پاړه ووري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه پتیرو سبند د ول سيزو کې د ټکنالوژي ل پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهر پسې زیات شو، او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالر خرڅ شو. دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوری او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورسته د ونو پاڼې رشیدلې، سړک لوندې، فضا تته ده، او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاري، شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي،
خو سوال دا دی چې څنګه شاکس اخیستلی شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسول دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري، په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر یې په پراکل وستلی دی. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د یوې بټنې کې کاژل نه دي، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو چې دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوي وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري سلند ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان سې غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلې ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده، او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوی چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعضې خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوی چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه چې له یوه جیک جای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا دا پنځه شپږ متره جیک له غونه واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جیک جای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګرانه سي. ښه ده چې دا هم یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سو چه کل تاس خپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلی تقسیم که عمودی هم پا دری قسمتو او افقی هم پا دری قسمتو. وی تاس پا پرده که نه مستطیلونه غارینو، مهم مستطیل اغا مرکزی ده. که غواړی جالبه شی غواړی سه په تاسې تصویر کې راسي، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ و کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنګ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی سه جالبه تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولئ، نو تاسې عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه ده چې دا په نظر کې ونیسو چې کومکي خطونه لکه لاره چې مثلا راځي دغه ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسئ. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سې خلک روان دي، دغه خواته سې د خطونه تمامېږي. بیا په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکړئ چې له سپای نه استفاده وکړئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کېدی چې هر څومره کمره چې ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. ښه ده دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي، ټایمر چې خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنټرول کېدای شي یو وایرلس یا بسیمه او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول وصله وي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا د خطر څخه سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف راسي. دا یو بل لاره څوک وغواړي چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په اچ ډي آر رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي. دا سیستم دا سره سي تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس د مسه لګزره تیاری هغه اخلي. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویرو کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کول عکس ترې جوړ کړي.
د شاغل رسولي په مننه لوي خبرتیا ورسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنشتي دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی یې شعري ټولګي دي. یو یې هغه نومې شي بلې زاو هغه. شغله احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سباندې دوله سیسو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپل ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ، مچلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه له دوی څخه واورو چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیایم لسیزي په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و. مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه و برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو سولې او د فکری او د یو سالم لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظات سره کینو ځوانانو ته ورشت ورکو او د غجبه عام شي. ام دغه و چې تقریبا قزوه مچ د دیار له سعودات یا درات یم کلونو پایل دی چې دغه کیسره ما استکیږي. موږ په دیار له سلسلور اتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې ونی ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستوي حالاتو کې دا پیل شو. او دا موږ څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکري وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او هغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخ ته او هغه چې کې خوتر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بل خدادي خوځښت نوم ورکه.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته ویم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلې چې یوازې په اونۍ زناستو باندې را لنګ نو. مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی هیڅ کله، او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو پکې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې رستوي کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون، چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی په وګړو کې لسلو لتردوسه او پور ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته په دا د ډیر لسو دغه د نوې ملسیزي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه، او دا کتابونه
چې اتیا فیصد پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو دولت خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې یو کوشش وکړي چې دا
احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړې ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته ووایم چې په بلخ کې پاغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه و چې دغه ژبه ځوانانو ته ورو پیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول، د نورو نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یو بیلګنه دوه بیلګنه په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولستلی. خو هغه چې یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. تو په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې زخته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې و د زموږ اونیزي ناست چې وي د څو برخې درلودلې، یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به هم کره کتنه کول او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې کچرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترس کې هر افغان ادبي بهیر د نقد او کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید ترڅنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاد شوی، هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم، یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و، هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل، زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنې وراخیستلی وای، ډېر غټ کارو. زه د وس د ځوانانو د پاره یاد هر حق هغه د پاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي زما بورته خواس دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کمپاین د توګه باندې وشي دا ډېر غټ کار دی.
لیکوال او شاعر زبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ ورسيو شیبو تر رسیدلیو په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دی او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري. لاغلی نه دا مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ساتي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم پورته کړه یوارې کتابي سترګې پورته کړه یوارې کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم هیلې دې چزړه کې ټولې کړې وې هیلې دې چزړه کې ټولې کړې وې نن دې ساس کې وګریوان وینم واخست سپرلای در نه ظالم دور واخست سپرلای در نه ظالم دور سره سره اننګي دې اوس خزان وینم خپل تور زلفو کې راګیر شوې خپل تور زلفو کې راګیر شوې خپل دې سیرانن زندان وینم سوشو پختنې کچو پخله شوې ته سو شو پختنی کچو پخلش وی تا لکه آینه غنده ایان وینم.
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر ترسیجی تر بلی خبرونه زحمت شیبر لطاسو اجازه اخلم شدیوی.
وجانا نزمان
سترګو بلا واخلم جانان زما Let's go.